درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو سه اجمل اند شمشاد زدران سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رای چونې له مرکزونو څخه ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر به تر راتلونکو درې ورځو پورې بشپړ شي. دا به هم واوري چې افغانان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره له نیول شوو امنیتي تدابیرو خوښ دي. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه وکړه چې د یمن حکومت به د دغه هیواد د تجزیې هر هڅه شنډه کړي. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. په دې مازیګرنۍ خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو او په نور موضوعاتو به بحث وکړو. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام هم په دې سات کې اوریدل شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه خلکو ګډون کړی و. د غزنی ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې تیره شپه د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ملکی وګړي زیانمن شوي دي او د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي چې د یمن حکومت به د دې هیواد د تجزیې لپاره هر راز هڅې شنډې کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینه وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه خلکو ګډون کړی و. رویټرز خبري اژانس د کمیسیون د یو غړي لقوله چې نه غواړي هویت افشا شي دا خبر ورکړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټولو رای ورکوونکو دقیقه شمیره نه ده ښودلې. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي مولانا محمد عبدالله نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې د رای ورکوونکو دقیقه شمیره نن د مخابراتي ستونزو له حل وروسته معلومه شي.
تا کنون مشکل ارتباطات مخابراتی که هم از طریق تلفن
تروسه ده مخابراتی اړیکو ستونزه هم ده تلفن او هم ده مخابره ستونزه نه ده حل شوی. سخت کار روان ده چې دا شمیر نن اعلان کړو. خو کبل کومه پیښه کیږي هغه بیا جلا خبره ده. د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره 9,600,000 کسانو نومونه ثبت کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون څارونکو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې په تیره د ښځو د ګډون کچه ټیټه وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د شمیر بهیر پیل شوی. د کمیسیون ویلي دي چې که سترې ستونزې پیښې نه شي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د میزان په 28 اعلان شي. د غزنی والي تاییدوي چې په خواجه عمري ولسوالۍ کې تیره شپه د بی پیلوټه الوتکې په یوه حمله کې ملکي وګړي زیانمن شوي دي. د خواجه عمري ولسوالۍ خلک نن په داسې حال کې چې د څو کسانو مړي ورسره و غزنی ښار ته راغلل او ویې ویل د بی پیلوټه الوتکې په برید کې شپږ ملکي وګړي مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د غزنی والي وحیدالله کلیمزي ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په یو باغ کې له طالبانو سره یو ځای په نښه شوي.
خامخو ملکیان به هم حالت خپل باغ او باغچه کې دغه تورستان چې د تیارو تر څار لاندې وو. د حمله په نتیجه کې 15 نفره طالبان د منځتی او یو تعداد ملکی خلکو ته هم زیان او تاوان اوړي او شهادت رسي.
د غزنی والی زیاته کړې چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یو کمیټې ته دنده سپارل شوې. افغان چارواکي وایي چې په زابل او روزګان ولایتونو کې څلورویشت وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وښتې. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو ویان خواجه یحیی علوي ازادۍ راډیو ته وویل چې د زابل ولایت په ارغنداب او د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي او توپچي عملیاتو کې 40 تنه وسلوال وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د یمن د بهرنیو چارو وزیر وایي د یمن حکومت به د دې هیواد د تجزیه لپاره هر راز هڅې شنډې کړي. محمد عبدالله الحزرمی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال پر ایران پلو حوثي اغیانو او همداراز پر متحده عربي اماراتو د هغو ځواکونو د ملاتړ له کبله انتقاد وکړ چې د ده په وینا د یمن په جنوب کې د خپل دولت د جوړولو هڅه کوي. حزرمی چې په دې وروستیو کې د یمن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی، ایران په نړۍ کې د تروریزم عمده تمویلوونکی وباله او غوښتنه یې وکړه چې په یمن کې د ایران پلوه حوثي اغیانو هغه هڅه ختمه شي چې د کودتا وبلله. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې متحده عربي امارات هم پکې شامل دی، له 2015 کال راهیسې د یمن د حکومت په استازیتوب د حوثي اغیانو پر ضد جګړه کوي. د کرملین سیاسي مخالفان په مسکو کې د پراخو مظاهرو پلان لري او غواړي په دې توګه د هغو اعتراضونو لړۍ بیا پیل کړي چې په دې وروستیو کې وقفه پکې راغلې وه. په سګنی دوبی کې په مسکو کې د کرملین پر ضد پراخې مظاهرې وشوې چې د قانون د تنفیذ ځواکونه وځپلې، خو نننۍ مظاهره چې چارواکو یې اجازه ورکړې ده د حکومت پر ضد د هغو پراخو مظاهرو پیلامه ګڼل کېږي چې په یوه لسیزه کې بېسارې وې. د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت سیاسي مخالفین پر خلکو غږ کړی چې د سیاسي مخالفینو د ځپلو پر وړاندې اعتراض وکړي، او له چارواکو وغواړي چې د حکومت د مخالف الکسی ناوالنی د پلویانو د شبکې د غړو پر کورونو حملې او د هغو د بندیانولو لړۍ پای ته ورسوي. او د سلواک وزارت او د سلواک جمهوریت دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوه روسۍ میګ 9 الوتکه د تمریناتي الوتنې پر مهال نسکوره شوې ده. دفاع وزارت په یوه خبر پانه کې ویلي چې دې الوتکې پرون ناوخته د پلازمینې براتیسلاوا د ختیځ په 100 کیلومترۍ کې په نیترا ښار کې سقوط کړی، خو پیلوټ یې په پراشوټ کې راکوز شوی او برسیرن ټپي دی چې په روغتون کې تر علاج لاندې دی. د سلواک جمهوریت دفاع وزارت د دې الوتکې د سقوط د علت په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د میک 9 جټ الوتکو الوتنې ځنډولې دي. سلواکیا په 2013 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د مهال د جټ الوتکو پر ځای له متحدو ایالاتو سره د 14F-14 جټ الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړی. ټاکل شوی چې د سلواک پوځ د دې الوتکو لومړی جوپه په 2022 کال کې ترلاسه کړي.
دوستانو خبرونه مو لاساده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رایو له مرکزونو څخه به د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر تر راتلونکو 2 ورځو بشپړ شي.
ولایت کابل مکمل رسیده به خیر و یک تعداد ولایت دیگه موادش رسیده به مراکز دفتر مرکزی ما و یک تعداد ولایت دیگه 20%, 30%, 80% رسیده.
پر دې سربیره به واورئ چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي هر هغه څوک چې دوی د رایې ورکولو څخه محروم کړی وي، خو رایې ورکړې وي، بیا به هم جریمه شي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو دا کار د کمیسیون د پریکړې خلاف بللی، وایي د دې کسانو رایې باید باطلې شي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره په نیول شوو امنیتي تدابیرو خلک خوښ دي. که وختو د انتخاباتو اړوند ځینې نورې مسلې هم در سره شریکوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه کړې چې د یمن حکومت به د دغه هیواد د تجزیې هر هڅه شنډه کړي. د انصاف په لټه او د ورکو عزیزانو د لټون پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رایې اچونې له مرکزونو څخه د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر به تر راتلونکو 3 ورځو پورې بشپړ شي. د ټاکنو د کمیسیون د مرستیال په خبره د بهیر په کابل او یو شمېر ولایتونو کې لا د مخه بشپړ شوی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه هم وایي چې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او همدارنګه د امنیت په پوښښ کې د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی دی. نور حلبه له کابل څخه د واصل وصال پر سوالي ریپورت کې وایي.
د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو او د رایې اچونې په مرکزونو کې د رایو له شمېرلو سره جوخت له تیر ماښام راهیسې له دغو مرکزونو څخه د کمیسیون ولایتي مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه بهیر د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې بشپړ شوی هم دی. د دغه کمیسیون په خبره له ناامنو ولسوالیو څخه ټاکنیز مواد د حواله لارې د افغان ځواکونو لخوا لیږدول کېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو مرکزونو ته د دغو موادو د لیږد بهیر به تر راتلونکو 3 ورځو پورې بشپړ شي.
ولایت کابل مکمل رسیده بخیر
د کابل ولایت په بشپړ ډول رسیدلې دی او شمیر نور ولایتونو هم رسیدلې دي د زنو نور ولایتونو بیا ل ډیر شو شلو او اتیاو سلنه پورې رسیدلې دي د نتایجو پانه ریزلت شیټونه چې د بایومټریک د زګاوسخه سرور ته لیکدول کیږي د پروسس په حال کې دي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د مهالویش لمخې د افغانستان ولسمشر ټاکنې باید 13 ورځ د رایې چونې په 1902 مرکزونو کې ترسره شوی وای خو د ټاکنو خپلواک کمیسون د ورستیو شمیرونو لمخې دغه بهیر په 1905 مرکزونو کې ترسره شوی دی په همدې حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي دفترونو ته په خوندي ډول د ټاکنیزو موادو د لیږد خبر ورکوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی په دغه رسنیو ته داسې ویل د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټاکنیزو موادو د لیږدولو په حال کې دي انشاءالله چې د ټاکنو کمیسون د مهالویش سره سم به د دغو موادو د لیږد لپاره هڅه وشي د امنیتي پلان له مخې لکه څرنګه چې لومړی او دوهم پړاو په ښه توګه بشپړ شو دریم پړاو چې د ولایتونو مرکزونو ته د موادو لیږد هم په ښه توګه ترسره شي د دفاع وزیر اسدالله خالد هم ویلی دی له هغه ولسوالیو څخه چې د ځمکې لارې د ټاکنیزو موادو لیک ستونزمند دی د حواله لارې به د ولایتونو مرکزونو ته ولیږدول شي د افغانستان د ولسمشرۍ څلورمې ټاکنې د شنبې په ورځ د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې ترسره شوې د شنبې د ورځې په دغو ټاکنو کې د تیرو ټاکنو په پرتله د خلکو د ګډون کچه کمرنګه ښودل شوې ده له ټولو ستونزو اندېښنو سره سره خلک او ټاکنیز ټیمونه د دغو ټاکنو پایلو ته انتظار باسي د ټاکنو د قسمی پایلو اعلان هم د ټاکنیزو موادو لیکت پورې تړاو لري چې د رای ورکونې له مرکزونو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي مرکزونو ته لیږدول کیږي د ټاکنو د مهالویش له مخې ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې د تل میاشتې په 20مه نیټه او وروستۍ پایلې د لړم په 16مه نیټه اعلان شي وصل وصال ازادي رادیو کابل
بلخواته د شکایتونو کمیسون البته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي هغه کسان چې څوک د رایو د ورکولو له حق څخه محروم شوی و خو پرونی رای ورکړی دا بیا به هم جریمه شي پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه دا کار د کمیسون د پریکړې خلاف بولیا وایي د دې کسانو رایې دې باطل شي له دې وړاندې ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ویلي و یو شمیر دولتي کارکوونکي د کمپاین کولو له کبله د رای ورکولو له حق محروم کړي دي په دې کې لوړپوړي دولتي چارواکي شامل و امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ لري
ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به له ټاکنو 48 ساعته وروسته د هغه کسانو په اړه چې د قانون ماتونې په تور د رای ورکولو څخه محروم شوي وو خو رایه ورکړې ده پریکړه وکړي د دې کمیسیون د ویان مرستیال محمد رضا فیاض د اکشن میپورز ازادي رادیو ته وویل کمیسیون یو شمیر دولتي چارواکي د ټاکنیزو سرغړونو په جرم لرای ورکولو محروم او نقدي جریمه کړي وو
این موارد کټګوري بندي میشه در قالب
د ټولو موضوعاتو سرغړونو ته د رسیدنې درغلې او ټاکنیزو جرم په توګه ډلبند کیږي وروسته به کمیسیون د ټاکنو قانون مطابق په دې اړه پریکړه وکړي په دې معنی چې کېدای شي رایه باطل شي او همدا ډول نقدي جریمه هم شي
له دې وړاندې ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د ولسمشر دوه سلاکاران شاه حسین مرتضوی او عبدالرحیم عزیزی د ټاکنیزو سرغړونو په تور له نقدي جریمې سربیره د رای ورکولو له حق څخه محروم اعلان کړل د سره په خوا کې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی او د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی چې د ولسمشر غنی سلاکار هم دی ټاکنیزو کمپاینونو کې د حاضرېدو له کبله نقدي جریمه کړل بلور ته بیا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د دې کسانو رای باید باطل اعلان شي
هغه کسان چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لخوا له رای ورکونې محروم شوي وو باید د کمیسون پریکړې ته احترام کړی وای خو له دې داسې ښکاري چې دوی ته د کمیسون پریکړې هیڅ ارزښت نه لري او دا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د پریکړې په خلاف یو ډول بغاوت دی
خو د هغه کسانو له ډلې چې د کمیسیون لخوا د رای ورکولو څخه محروم شوي د ولسمشر سلاکار شاه حسین مرتضوی وایي د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ رایه نه ده ورکړي خو ښاغلی مرتضوی د په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه ناسمه او غیر عادلانه بولي امید زهیر مل ازادي رادیو کابل
دوستان اوس موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري ادله یو بلندې خبرتیا ورسته د انتخاباتو اړوان مسایل هم لرو او همدارنګه په غزنی کې دی امنیتی پیښې رپورت هم در سره شریکو
د تلی پشپژمه نیټه د ازادي راډیو د خبرونو په پای کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورستي جریانات د ازادي راډیو پر ویب پاڼه تعقیبولای شئ.
ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ.
دا د ازادي راډیو ده. له غزنی څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي دي چې یو شمېر بظاهره شیانو د شپږ تنو مړي د غزنی ښار ته راوړي وو. د دوی ادعا وه چې دغه کسان ملکیان دي او د بهرنیو ځواکونو لخوا د ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وشل شوي دي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه ریپورټ راکوي.
دا یک شنبه ورځ غرمه مهال لسګونه مظاهره چانو د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ له دیاجی کلی څخه د شپږو تنو مړي د غزنی ښار ته د احتجاج په توګه راوړي وو. اعتراض کوونکو ویل دغه کسان ملکیان دي چې تیر ماښام د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوي دي. دغه مظاهره چانو د دولت او بهرنیو ځواکونو ضد شعار نور کول. د یوای په دغه برید کې پنځه تنه نور ټپیان سوي هم دي. د مظاهره یو تن چې له نوم ښودلو څخه یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د خپلو کورنیو د غړو د مړو غوښې یې په ځنځولۍ کې راوړې دي.
تا د خلک تباه کړل، تا د خلک کوم یو مسله ده که په داګرد امر دی ټوپک په لاس کې اخیستی وو زه بنګلي اچوم په دې لاسو کې. څنګه دولت یې چې ته په سترګو ړوندیا ته نه وینې دا خلک؟ اول ته وایي چې زه ستن وینم او رښتیا هم وینې، نو څنګه ظلم کوي؟ دا څوک یې؟ او ته وایي چې خلکو ته رایه ورکه. پرون دې رایه ګیري وه، قاتلینو ته زه رایه ورکم؟ چا ته رایه ورکم؟ ولې رایه ورکم؟ دغسې یې کړلو چې اوس مو په زنځولۍ کې راوړي دي خپلې جنازې، اوس مو غوښې ټولې کړې دي د خپلې جنازې.
تر دې وروسته چې مظاهره چان د غزنی شهر ته داخلیږي د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ ځاخوډب پیښیږي چې د پولیسو له لورې په ډزو کې څلور تنه نور ټپیانېږي. که څه هم دغه مظاهره چانو ونه ویل چې له ملکیانو سره وسلوالو طالبانو ته هم په دغه برید کې مرجوب لاوښتې ده، خو د غزنی والي وحیدالله کلیمزی وایي پنځه تنه وسلوال هم په برید کې وژل سوي دي. ازادي راډیو ته یې وویل د پیښې څېړنه به کوي او له مجرمانو سره به قانوني چلند کېږي.
مخالفین زیو په باغ کې تقریبا خامخو ملکیان به هم حالت خپل باغ او باغچه کې وو یا به څه کار کلا دوی ته ورځي وو. د دغه تورستان چې د تیارو تر څار لاندې وو هغه ته په دوه باندې حمله کوي. د حملې په نتیجه کې پنځه نفره طالبان د منځتی او یو تعداد ملکی خلکو ته هم زیان او تاوان اوړي او شهادت رسي. د دغه قضیه د چرالو لپاره موږ یو کمیټه تعین کړې ده. انشاءالله قضیه به په بی‌طرفانه شکل باندې وڅېړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د نورو سیمو تر څنګ په غزنی کې هم ډیری وخت په جګړو کې د شکیلو لورو لخوا ملکي کسان وژل کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. پرون د ولسمشری انتخابات تر سره شول. که څه هم د کابل په شمول د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د نامنیو او د انتخاباتو مرکزونو ته نږدې د چاودنو او بریدونو رپورټونه ورکړل شوي، خو په مجموعي توګه څارونکي وایي چې انتخابات په نسبتا امن فضا کې تر سره شول او د افغانستان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د انتخاباتي سایټونو او رای ورکوونکو امنیت وساتي. یو شمیر عام افغانان هم د انتخاباتو د امنیت لپاره په دې ډول تدابیرو خوښ دي. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشری زی ټاکنی ل ډیرو امنیتی ننګونو سره سره د تلی په شپګمنیټه په ټول افغانستان کې تر سره شوې. د هیواد په ګوټ ګوټ کې خلک د ولسمشری زو ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره د افغان امنیتی ځواکونو هڅې استایي. د افغانستان په سویل کندهار کې ډیری اوسیدونکي خوښي څرګندوي چې د امنیتی ځواکونو کلک امنیتی تدابیر د دې لامل شول چې دوی په پراخه کچه په ټاکنو کې برخه واخلي.
خپل رایه مو خپل خوښ کاندید ته وکاروله، نو په پراخه پیمانه خلک راوتلي وه او ډېر ښه امنیت نیول سوی و. ډېر په آرام فضا کې خلکو خپل رایه وکارول، نو د امنیتي ځواکونو څخه ډېر منندوی یو. زموږ د ښار امنیت یعنی کوم ځای چې رایه ورکول کېدل د هغه امنیت یې په ښه توګه نیولی و.
د کونړ دوه اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته وویل.
زه غلام رحمان د مرکز اوسیدونکي
په سلو کې سل فیصد د اطمینان وړ ټاکنې.
می عبدالله دی او ټول خلک په پر جوش فضا کې دغه تر اتل انتخابات او مرکزونو ته خپل رای ورکول.
لبلی خوا د روزګان دوه اوسیدونکو حمید الله او محمد الله ازادي راډیو ته وویل ټاکنې په امن فضا کې ترسره شوې.
ټاکنې خو الحمدلله بیخي ښه ترسره سولې، د امنیتي لحاظ خو ډېر خوندور ترسره سولې. یعنې په روزګان ولایت کې کومه داسې پېښه نه ده ثبت شوې چې هغه دې خلکو ته زیان پکې اوښتی.
لکه څرنګه چې مخکې دغه د ټاکنو په اړه موږ کوم ستونزې درلودې، چې مثال موږ ول دا به ډېر ناامنه وي، ټاکنې ډېرې شوې.
پلازمېنه کابل کې هم خلک د ټاکنو بهیر له امنیتي پلوه ښه ارزوي، وایي د دې انتخاباتو امنیت د ولسي جرګې له ټاکنو په ښه توګه ټینګ شوی.
اولا نظر به دیگه انتخابات فضای دفعه امن بود و بسیار به آرامی رای دادیم.
خود امنیتی چارواکو له قوله وسلوالو مخالفانو هم په دغه ورځ خپل تحرکات ډیر کړي وو. امنیتی چارواکي وایي د ټاکنو په ورځ د مخالفینو د 1200 ګواښونو مخه نیول شوې. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
1200 تهدیدونه رامنځته شوي وو چې د ټولو مخه نیول شوې. دقیقا د 1300 حملو مخه نیول شوې. دوه نفر پولیس شهیدان شوي دي، و درش تنه ملکی کسان ټپیان شوي دي، 250 تنه ترهګر طالبان وژل شوي دي.
د افغانستان د ولسمشري ټاکنې د شنبه په ورځ د هیواد په 30 ولایتونو کې ترسره شوې. د دغو ټاکنو د امنیت چنګښت لپاره 2000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي وو.
له کابل کونړ ته ځو. په کونړ کې د پرون ورځې په ولسمشریزو ټاکنو کې په سرکانو، دانګام، ناړۍ او غازی آباد ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې و ماشومه وژل شوې ده او 11 تنه چې زیاتې ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي دي. دا په دې معنا چې په ټول افغانستان کې ټاکنې هومره امن نه وي لکه څومره چې په کابل کې حکومتي چارواکي وایي. دا موضوع تفصیل روح الله انوري ناورو.
د بریدونو ټپیان د کونړ مرکزی روغتون ته را رسول شوی چې اوس د درملنې لاندې دي. یو میرمن چې په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو په ډزو کې ټپي شوی، د ټپونو له درد څخه ازګیروي کوي. ازادي راډیو ته وویل رحمت الله له سرکانو ولسوالۍ ټپیانو سره راغلی وای
دغه ماشومان او زنانه وي ناڅه په مرمۍ راله او زنانه هم پې لګېدې، ماشومان هم پې لګېد. د وسلوال مخالفین د لورې وه خو ښه کار ونه شو، ځکه چې انتخابات که دوی ډز وکړي او که وینې کې وشول ترسره شول، خو دغه بېګنا ماشومان چې دغه ماشوم دی عبید په نامه بیړه دی، غریب ګونګی دی، خبرې مې نشي کولی.
د اسداباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطا الله صافی وای د تیری ورځې له پیښو ورته 11 تنه ټپیان راوړل شوی دی.
مجموع کې 15 ناروغان د سرکانو ولسوالۍ راوړل شوی، باغې کې یو نارینه ماشوم او نور ټول خزینه. دانګام لر کلینه دوه خويندې چې شل کله عمر لره لغوی راوړل شوی، د اسمار نه یو واقع راوړل شوی او همدارنګه د غازی آباد نه یو واقع راوړل شوی او لس کسه مونږ سره داخل بستر دي. په بشپړ ډول درملنه شوې ده، عمومي حالات اوس د ډاډ وړ دی.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ولسی وګړو ته د اوختي مرګ ژوب لپاره ازادي راډیو ته وویل
جمله دي موږ د تلفاتو شمیر درې کسه شهیدان او دیولس په حدود کې زخمیان دي، چې دا په نړۍ ولسوالۍ کې یو کارمند دی انتخاباتو زخمی شوی ده. په دانګام کې هم یو میرمن زخمی شوی ده. په ډمبرو کې هم دوه ماشومان شهیدان شوي دي او زخمی ده. په سرکانو کې هم یوه کوچنۍ شهید سوا او تقریبا په درې په حدودو کې زخمیان شوي دي. جمله 11 کسه زخمیان او درې نفر شهیدان لرو.
هغه وای افغان ځواکونو برید کوونکو ته په دانګام او غازی آباد ولسوالۍ کې درنه مرګ ژوب لاړولې او هغوی چې د ټاکنو د ناکامولو هڅه یې کوله، حکومتي ځواکونو د هغوی پلانونه شنډ کړي دي.
د 120 حدودو اندازه د لشکر طیبه جنګیالي د منځه تللي دي، د وزل شوي دي او د وو په حدودو کې زخمیان لري. د دوی مړي هم په ساحه کې پراته وو، بېګا شپه انتقال کړی دي.
تر اوسه د افغان دولت وسلوالو مخالفینو او لشکري طیبې پورې تړلو وسلوالو په 2014 کال کې په ولسمشریزو ټاکنو کې وسلوالو طالبانو د کونړ په ولایت کې په لسګونو بریدونه کړي وو چې په کې 15 تنه وژل شوي وو او له 20 زیات ټپیانو. خو د تېرې ورځې ټاکنو کې که څه هم چې د وسلوالو طالبانو طالبانو لخوا د یادو ټاکنو د ګډوډولو ګواښونه زیاتو، خو بیا هم د 2014 کال د ټاکنو پر مهال د بریدونو او تلفاتو په پرتله د تیرې ورځې بریدونه او مرګ ژوبله کمه وه.
دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اوري د کونړ څخه مو ریپورت واوري د افغانستان د انتخاباتو په اړه نور ریپورټونه هم لرو. له هلمند څخه بیا د انتخاباتي شکایتونو ریپورت راغلی. دغلته د شکایتونو خپلواک کمیسون، البته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي چې تر اوسه پورې لږ تر لږه 100 شکایتونه له پرونیو انتخاباتو ورسېدل دي. په اړه یې لیاس ته تفصیل راکړي.
که څه هم د دغه راپور تر ترتیب پورې په هلمند کې د ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال د استعمال سو رایو شمېر نه دی معلوم سوی، خو د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون وایي یوازې د لشکرګاه څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال دوی ته تر 100 ډېر شکایتونه رسېدلي دي چې اکثره د ټاکنو د تخنیکي مسؤلو سره تړلي دي. د دغه کمیسیون مسؤول محمد اشرف آریان ازادي راډیو ته وویل غواړي هغه وخت د ټولو شکایتونو د ډول او نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي چې د ولسوالیو څخه هم ورته معلومات ورسېږي.
متاسفانه از مشکلات تخنیکی کمیسیون انتخابات بسیار زیاد بوده و
دیوی بدبختانه چې د کمیسیون د تخنیکی وسایلو په اړه ډیر شکایتونه وجود لري. دغه شکایتونه او د وسایلو نیمکارتوب د اندېښنې وړ دی او د انتخاباتو اړوند ټولې هغه ستونزې چې د افغانستان په سطح موجودې وي په هلمند کې هم شته. هغه شکایتونه چې موږ ته د لشکرګاه څخه رسېدلي دي تر سلو ډیر دي او د ولسوالیو څخه به په دې خاطر تر اوسه معلومات نه دي راغلي چې ټلیفوني شبکې کار نه کوي او امکان لري تر بلې ورځې پورې ټول شکایتونه راټول او بیا د رسنیو سره معلومات شریک کړو.
جمع‌آوری میشه. مشکلات زیاد تخنیکی وجود داشته.
تولس مشری د پاره ټاکنې د میزان په شپږم نیټه وسبې چې د امنیتي ستونزو سره سره ګڼې تخنیکی ستونزې هم وي، خو په هلمند کې د شکایتونو د کمیسیون مشر ول د تخنیکی ستونزو سره سره دوی ته د تقلب او مداخلو په اړه راپورونه هم رسیدلي دي.
بعضې تقلب های هم گفته شده شنیده میشه.
دی وای د جالګيري او اتکلو په اړه هم مشته شکایتونه رسیدلې دي. بل مسله د ناظرون د چکافي نه وو او ډیر مهمه خبره د نړیوالو څارونکو د چې بدبختانه په هلمند کې هیڅ نه ول. یو بل مسله د ټاکنو د کمیسیون د کارکونکو د شمیر کمواله و، خو ډیر شکایتونه د رای ورکونکو د لیست د نه موجودیت څخه سوي دي چې لامل یې ډیرو خلکو نسو کولای خپل رایې وکړي. این
مشکلات در جمله شکایت در بر میگیره.
په هلمند کې هم د استفاده سو رای شمیر نه دی معلوم سوی چې د کتونکو په وینا د ټاکلو مخې امکان لري تر 150,000 ډیرو کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړي، خو په هر صورت کې دا ځل ټاکنو کې د خلکو حضور تر هغه ډیر کم چې په اړه فکر کوي. موږ دلته استایي د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه کړی چې د یمن حکومت به د دغه هیواد د تجزیې هر هڅه شنډه کړي. محمد عبدالله الخدرمی په عین حال کې پر حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي سخت انتقادونه کړي. صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري.
محمد عبدالله الحضرمی چې په وروستیو کې د یمن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل سوی ویلي چې د دوی حکومت به هر هغه هڅه چې د یمن د تجزیې لپاره ده شنډه کړي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون د وینا پر مهال په خپلو دغو خبرو کې پر حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي او د یمن په شمال کې زیاتې سیمې په کنټرول کې دي هم انتقاد وکړ. دا همداراز پر متحده عرب اماراتو هم انتقاد وکړ چې د پوینا د هغو ځواکونو ملاتړ کوي چې د یمن په جنوب کې د خپل دولت د ایجاد هڅه کوي. محمد عبدالله الحضرمی ایران په ټوله نړۍ کې د تروریزم عمده تمویلونکي وباله او ټینګار وکړ چې په یمن کې دي د ایران په لاره حوثي یاغیانو هغه هڅه چې د کودتا وبلله ختمه کړای سي. د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر په زمین کې د سعودي عربستان مننه وکړه چې د حوثي یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې د یمن د هغو حکومت مرسته کوي چې نړیوالې په رسمیت پیژني. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالله الحضرمی پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه هغو حملو چې د متحده عرب اماراتو د هوایي ځواک لخوا د یمن په جنوب کې سوي د یمن ثبات کمزوری کړی دی. د ویل چې د اماراتو تهاجم د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف هغه هدف هم چې د یمن له حکومت سره همکاري ده زیانمن کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف کې چې متحده عرب امارات هم پکې شامل دي د یمن په رسمیت پیژندل سوي حکومت په استازیتوب له 2015 کال راهیسې د حوثي یاغیانو په وړاندې په جګړه بوخت دی. د یمن په کورنۍ جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او دغه جګړې د عرب هیوادونو تر ټولو بېوزلي هیواد یمن کې د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بشري ناورین رامنځته کړی دی. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالله الحضرمي وویل د هیله لري چې راتلونکی کال د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بیا په داس حال کې برخه واخلي چې په یمن کې سوله ټینګه شوې وي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یو وار بیا پامو کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته البته سرټکو ته چې احمد تکلی دروري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه خلکو ګډون کړی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رسما د ټولو رایه ورکوونکو دقیقه شمېره تر اوسه نه ده ښودلې. د غزنی والی وحید الله کلیمزی نن تایید کړه چې په خواجه عمري ولسوالۍ کې تېره شپه د بی پیلوټه په الوتکې په حمله کې ملکي وګړي زیانمن شوي دي. والی ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په یو باغ کې له طالبانو سره یو ځای د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې په نښه شوي. افغان چارواکي وایي چې په زابل او روزګان ولایتونو کې 4 تنه وسلوالو مخالفینو ته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر وایي د یمن حکومت په دې هیواد د تجزیه هر راز هڅې شنډې کړې. محمد عبدالله الحضرمي پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال د حوثي یاغیانو او همداراز د متحده عربي اماراتو ته د متحده عربي اماراتو اقداماتو ته د اشاره په ترڅ کې دا څرګندونې وکړې او د کرملین سیاسي مخالفین په مسکو کې د پراخو مظاهرو پلان لري او غواړي په دې توګه د اعتراضونو لړۍ بیا پیل کړي چې په دې وروستیو کې وقفه پکې راغلې وه.
اوس هم واصل وصال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د مالونو ویلچر باسکټبال لوبډلې د هنلهوت په نوم د ویلچر باسکټبال سیالۍ وتلولي وګټله. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې رسنیز مسؤل کبیر خوشبین از راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې په دغو سیالیو کې له خپلو ټولو سیالانو لوبې وګټلې او د اتلولۍ جامې خپل کړ. د افغانستان د مالونو ویلچر باسکټبال لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې لیبیا ته 9-10 په وړاندې، په دوهمه لوبه کې فلسطین ته 9-15 په وړاندې، په درېمه لوبه کې سوریه ته 6-9 وړاندې او په څلورم لوبه کې لبنان ته 2-14 وړاندې ماتې ورکړه. په دغو سیالیو په پایلوبه کې کوربه لبنان یو ځل بیا د افغان لوبډلې سره مخامخ شو چې دا ځلې 1-28 وړاندې ماتې ومنله. د هنالهوت سیالۍ د 5 لوبډلو په ګډون د تلې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 6 نیټې پورې په لبنان کې وشوې. او د استرالیا او سریلانکا د ښځینه کرکټ لوبډلو ترمنځ د 3 شلوریزو سیالیو لومړۍ لوبه استرالیا وګټله. د دې لوبې پچا آسترالیا خزینه کرکټ لوبډلې وګټله او په لومړۍ توپوهنې سره په ټاکلو 6 رنو کې د 4 وکټو په زیان سره سریلانکایي خزینه لوبډلې ته د 243 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې سریلانکایي خزینه لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو سره د 2 وکټو په زیان سره 106 منډې جوړې کړې او لوبې د 106 منډو په توپیر بایلوده. بیت مونی چې د آسترالیا لوبډلې په ګټه په 106 بالونو 113 منډې وکړې د لوبې غوره لوبغاړی وپېژندل شو. ټاکل شوې د دې سیالیو بل لوبه سبا د آسترالیا په سیدنی کې وشي.
دا د ازادۍ راډیو ته دوستانو د خبري مطالبه برخه پای تر سو په دې خبرونه کې د خبرو شو خبري ریپورتونه او مطالبه تفصیل هر کله چې وغواړي زموږ ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې کتلی شي. ولی زو پروګرامونه تر ازو د انصاف پلټه پروګرام خبريږي ورپسې د ورکو عزیزانو پروګرام مهیروي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما دا یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د پکتیا له ولایته د سمی ولا په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې شاوخوا 15 کاله مخکې معلول شوی. معلولیت یې هم ثابت شوی او ټول اسناد یې بشپړ شوي، خو په دې موده کې د بانک د کارت منتظر دی او تر اوسه یې ترلاسه کړی نه دی. دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دې څه دی؟
نوم مې سمی الله ده.
د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ څخه مې ټلیفون کړی.
مشکل دې څه و؟
مشکل مې دا و چې د پکتیا ولایت د مایدینو شهدا ریاست دغه مخکې دغه تقریبا د ما دا کتابچه چې ده که نه ده، زه په 1995 کال کې زخمي شوی یم. په 1995 کال کې زخمي شوی یم. نو په 1995 کال کې دا کتابچه هم راغلې ده، دا د ما د معلولیت او وروسته سوا دا. نو د هغه راځي زه د بینک په کارت چې منډې وایم او چې ورته ما هغلته ما جواب کړي چې حیات نه ده راغلی او دا کار نه کېږي. دا دغه ستونزه ده وروره.
په څه شي کې زخمي شوی دی؟
ورور از د سرک دی غاړي مې نه سیالوته ز خپل مکتب ته پلاره و ما تقریبا په زو وخت کې ما عمر شو 30 کاله و مکتب ته پلاره و ما سي بم چاودنه وکړل. زما خپل سترګې له لاسه کې ورکړلې د بم په چاودنه کې. نو دا ستونزه و مکتب اوس د مالیات کارت نه جوړیږي. جوړ ده خو د بینک کارت نه راکې. 3 کاله اوس تقریبا ما په امتیازات نه دی راکړل.
نو دا چا تصدیق کړی دی؟ بعضې ادارو تصدیق کړی، هغه فورمې مورمې د خلاصي کړي.
بلې وروره، دغه د شهدا او محلي ریاست نوي اسناد چې جوړوي په دې پورې مربوط دي. دا به اسناد دلته جوړوي، اول به ورشي دغلته، دغلته به بیا فورمې در کړي، امنیت ته به لاړ شي، امنیت فورمې در کړي. دغسې خو مستوفیت ته ځي، نورو جوې ته ځي. دا ټول کار مې خلاص کړی ده.
نو اوس څه شی پاتې دی؟
اوس کار پاتې ده د بینک د کارت کار پاتې. تقریبا 2.5 کاله کېږي چې په دې باندې ما ضروري کار نه راته کوي.
تا ویل د پکتیا د ولایت نه؟
بالکل د پکتیا ولایت نه یم. بالکل
د پکتیا په ولایت کې به خو د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو لپاره کوم ریاست مدیریت یې کنه؟ هلته د مراجعه کړې؟
بالې وروره، دا د شهدا او معلولینو ریاست ته ما ډېره مراجعه کړې. دا هر وخت 5مه، 10مه، 3مه، 4مه زه داسې ورځم، هر وخت دغلته ورځم، خو بس جواب کوي مې.
اوس په سترګو څه وینې کوم زره که نه؟
که درته ووایم چې دا یوه سترګه خو مې پاکه ختمه ده، په دې باندې خو یو څومره وینم، ځکه چې دا بچرې خوړلې وې. او دا بله سترګه چې دا دې باندې مې تداویانې وکړلې، بس هغه بیا داسې کمزورې غوندې ده که نه، داسې سم شی نه ښکاري، لږ لږ دې ښکاري.
ته یوازې او که ستا غوندې نور هم داسې شته چې دغه حقوق پاتې دي؟
یاره که درته ووایم وروره، ما غوندې نور خلک هم شته دي، خو ځینې وو کتابچې ور پاتې سولې، بیخي وینه وړلې، ځینو را واخیستلې، ستاسې واسطې لرلې که نه، پیسې یې تېرې کړې، بل کار وکړه. هغه د هغو کار سوی ده، زموږ دا څوک چې څوک یې لري نه، یا پیسې نه تېرېږي، د هغو کار نه ده سوی.
تا ته دغه مسؤلین څه وایي چې دغه کار به کله کېږي؟
ما ته داسې وایي وایي چې ستا کار یو مخکې خو یې راته وویلې چې نمبر یې رانه اخیستی و چې شلمه ورځ باندې به راشي. شلمه ورځ باندې زه ورغلم، کار راته ونه کړ. راته وویلې چې دا د کابل نه حیات نه ده راغلی. کابل ته زه ولاړم وزارت شهدا او معلولینو ته.
هغو څه وویلې درته؟
هغو ته زه ورغلم، هغو ما ته وویلې چې ستا کار د پکتیا نه بندولې پیشنهاد نه کېږي. د پکتیا نه که نه، د وزارت ته باید پیشنهاد وشي، موږ بیا حیات درسته وو، هغلته به بیا د تاسې ټولو کار په یو ځای بندې کېږي. بېرته چې زه دلته پکتیا ته راغلم، هغه د مایدینو شهدا او رئیس وو، دا بدل شوی وو، سرپرست رئیس وو. نو دې نه ما چې پوښتنه وکړله، دې بیا ما ته وویلې چې زه خدای به خیر کړي، زه بیا تا ته زنګ کوم. خو ټیم تېر شو، تر اوسه پورې زه څو وارې ورغلی یم، کار نه ده راته سوی.
په دې موضوع څومره وخت ووتو؟
یاره په دې موضوع باندې تقریبا هغه شپږ نوي کال کې خو هغسې وکړله، منډې را منډې سې وکړې. 9 کال هم ووته وروره، دغه د اوس 9 کال د اته 9 کال د څو میاشتې څوم تاریخ ده، او تاریخ ما نه ده کتلی. دومره وخت وو، تقریبا 2.5 کال 3 کال یې ووتلو چې دا کار نه کېږي.
اقتصادي مشکل دې څنګه دی؟
ولا وروره، که درته ووایم چې اقتصادي مشکل ولا که بیخي و طرف نه درک لګېږي، ځکه چې زه پخپله معیب یم. معیب به کوم کار وکولی شي؟ زه پخپله دومره علم نه لرم، درس مې ډېر نه ده ویلی. او اقتصادي مشکل بیخی دیر ده که درته وایم چې ما د خپل علاج کړی ده. حکومت ما سره یوه افغاني مرسته نه ده کړې. ما ته حتی خپل ممګانو چنده وکړله. دومره اقتصادي مشکل سره لاس او ګرېوان یم زه. او خدای دې وکړي چې نوره پاملرنه ما ته حکومت وکړي او دغه د مشاده مالي ریاست یو څه مرسته راسره وکړي. ډېره مننه.
مهرباني.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو د چارو د وزارت لوایان خاغلی ضیاءالحق فضلی سره شریکه کړه. جناب فضلی د پکتیا له ولایته د سمیولله په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې 15 کاله مخکې د معلولیت ټول اسناد تکمیل کړي خو د بانک کارت منتظر دی چې حقوق ترلاسه کړي. خو د ده په خبره دا 15 کاله منتظر دی خو د بانک کارت نه دی جوړ شوی. په دې سکه ستاسو نظر غواړو.
په ملي بودیجه کې د کمښت او د تغییراتو له امله په کال 1998 کال د شهیدانو د وارثینو او د مالیت لرونکو وګړو د حقوقو په ورکړه کې سختګي رامنځته شوې. موږ د بررسي وسط سال په پروسه کې کابو 6 میلیارد افغانۍ د دوی د حقوقو لپاره په پام کې لرو چې راتلونکي افغانۍ نه به د دوی د حقوقو د توزیع پروسه پیل شي. راتلونکي دوو میاشتو کې به هم په مرکز او هم په ولایاتو کې 6 میلیارد افغانۍ د شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته ورسي.
ډیر زیات تشکر کور ودان.
سلامت
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د پکتیا ولایت د سمیولله په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې د معلولیت ټول اسناد تکمیل دی او تایید شوی هم دی خو 15 کال کېږي چې د بانک کارت انتظار باسي او د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت وایاند. خاغلی ضیاءالحق فضلی وویل په دې ورځو کې بودیجه ترلاسه کړې او په لومړي سر کې به د هیواد 15% معلولینو ته د هغوی حقوق ورکړل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00.
د انصاف په لټه کې
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په لټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا زهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلې دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لومړی باغ پیغامونه راوخلم چې زموږ یو شمېر اوریدونکو راستولې دي او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهېږي ادرسونه یې چیرې دي. اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کدای سي د دغه ټلیفون شمیرو لاري د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشتر استولې دي او په خپل ورکو پسې ګرځي. نشانه یې وایست مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم غواړم دا یادونه وکم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خبرو او یوه هیله ده چې کله تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما ووایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلومي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووایي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي. او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې ووایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزې زه ونه لري او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
والسلام ومن الله توفيق.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خبركم بزابل ولايات زخرش منزل ورساله زخر چال خير لكل زخر دا خبر پیژدنه دلته مش موضوع ولساله کې د اخره کې د بشتمن برتوای په دغره کې مستړی چا وزن ده
رحیم په نامه باندې نو وایي چې د پلار نوم مې او د لاجان ده. تقریبا دا د 15 کلو ده. د هر چا ورور یا زوی یا خپلوان زما غږ اوري، نو په دې شماره دې اړیکه ونیسي. 0 1 1 0 0. بیا هم شماره تکراروم، 0 3 0 2 1 2 1 0 0. نو هر چا کا عبدالرحیم ورور یا غی، نو زما دې شماره ده جنگ کی، نو نور رحم نے نہیں سموار اس طرح نہیں خدا خبر.
السلام علیکم، ز محمد نبی ہرا ولایت سے مغرور ابراہیم جان چہ اول سال کی جی چہ پورا سنت درا کا دے مشتے ہت معلومات نہ ستنا دا مرگ نہ دا جوان نو تو مر مخ کی پاز ابی رادو کی دا چہ ویلان خور سوی و چہ محمد ابراہیم پاڑے یا چہ معلومات تر لو دے بد مرغ هغه ګران محترم ورو خپل ټلیفون شمیره نه دا ویلې په هغه پلان کې. نو که چیرې زما زغ محمد ابراهیم خپل اوري یا هغه ورو راوړي چې دا یې پیغام یې ترې شوی وو، نو د مهربانۍ د مخې بیا ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي، خپل ټلیفون شمیره دې پرې یا دې مستقیم زما سره په تماس کې شي. ما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 1 9 9 9 0 چې 0 1 1 9 9 9 9 0. نو محمد ابراهیم تا اول سال کې چې موږ څه به ورسره موږ درکنه لرو د فراه ولایت د سیزن کوي د بالا بلک ولسوالۍ د پلی ځنګل د کلی. نو د پلار نوم یې محمد ایب دی، زما نوم محمد نبی دی، زه مشر زوی یم. وسلام.
السلام علیکم، زه درځه کرمانیم د وایمه ولایت د واشه ولسوالۍ نوم یې اړیکه نیولې ده. دا پیغام پرځمه په واشیر کې دلته موږ یو نه پاتې ډا کړی دی. تقریبا دا بس کاله به کېږي چې زه دې تړی دی په دغه واشیر وسالۍ کې اوسېږي. هر مسلمان ورور کې په دغه شمېره د زما سره اړیکه ونیسي. داود مې نومېږې خو په دغه شمېره د زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 0 1 0 2 0 8 0 9.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه جنت ګل کبال د فراه ولایت خاشپیز ولسوالۍ د خوسته کې اوسېدونکی یم. زموږ یو ورور دی، ورک دی، د لونګ په نامه د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه یو نفر را د ازادۍ کې زنګ ولې، خو موږ هغه نمبر ونه نیوی. نو دغه زما نمبر کچیرې چې هغه سړي ته ورکړ یا کوم معلومات مو څه وڅې 5000 افغانۍ جایزه لري. او دغه نفر چې ورک دی لونګ نومېږي په تندي کې شین خال دی، د حاجي پیرام زوی دی، ورور یې عبدالرحمان نومېږي، یو کسس نومېږي، یو پیدا محمد نومېږي، یو جنت ګل نومېږي، اکا خیل دی، عجیبو دی، عجیرامان دی، شانزار دی، از ستار و ساز دی، عجیرامان دی. نو که مرس معلومات را که تو دیر با پچار سو دو آگانی شو. یا سلام علیکم و رحمت الله.
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو، تاسی چی خپل ورکشوی عزیزان لطوی کولشی چه پا دو گشمیرو منتخپل تلیفونی پیغامو نپریک دی. پا کابل که دی منگی تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 0 3 0 0. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 0 0 3 0. همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 5.
اوس پر اسو دوه می برخه ته چې پاکستان سره پیغامونه خبرو چې تاسو په خپل اورو کې سيګرځي په ګډه به سره وورو.
السلام علیکم. ما یو زوای ورګدا تقریبا اول اسکول عمر دا ګنګ دا په خپل په وګړو کوم دا ګنګ دا سره خېل دا دا ستورې جوني دي شنه غون کا جوني دي سره خېل دا چیرته چا چیرته توسی مخواهش کوم چې توسی چیرته ملومات وشو دی لون په خاطر سره مو ته ملومات را کړو دی سپ مو زغه د لمبر سپ را وسه وشتګانیا ګریاتیا شپګاتیا په ونه دی دای مو لمبر د وسلام.
السلام علیکم. میمنیا د ولایت د غیثار ولسوالۍ اول د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داود د دولس کال کېږي چې ورک دی او د یو لا چې خړه ګوته کته لورو شانی ده. هر سړی چې په دغه معلومات لري د داود نامې په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووي 0 4 1 0 2 3 2 5 5 داود جمعه زوی دی د عظیم او د افضل ورور دی د دولس کال کې دی چې ورک دی. په هر چاته کې پاتې په دا شماره تماس ولرو.
السلام علیکم. ما د شمشتین په نامه ده قدرې کال کې دی چې ورک ده که چا ته پته دی د نمبر
السلام علیکم. زه محمود لاله کیمونی ولایت څخه د نغری ولسوالۍ څخه کسه د پیغام خدمت ما تر محمود ظاهر دا ول ساتل سکاله کیږي چې نادرک سوي د خپل کور نه جدي ځو وخت چلے دي کوم چاته پته یې په دا نمبر دی ما ته زنګ وکړه چې څه نه راو سي پروه سلور سو پنځوس نویش سلور سو اتاتیا سي پروه سلور سو پنځوس نویش سلور سو اتاتیا دا زما نمبر.
سلامونه کیږي کرامات اوله سلام ده هلمند ولایت مرکز لشکرګاف د ټلیفون پر لیکه په ماما زوی دی د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د خجنل د کلی اوسېدون کې دي. تقریبا د دوه کاله کېږي چې د خپله کوره نه درکه دی لطفا د انساني مهربانۍ له مخې که دی زما دغه اورې یا د ده په اړه کوم دوست ما دغه اورې زموږ سره د ټلیفون پر دغه دوه غبرګو شمارو باندې تماس ونیسئ. د ټلیفون شماره ده 0 3 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ څخه د ګلچین د خیریه څخه زحمت تر کوم. زما یو هلک دی دا 15 کال و 15 میاشتې کېږي چې بیا درکه شوی دی. که هر دو سوره تیغه درک لري په هر ځای کې چې یې د یاد احسان الله په نامه نوم یې اړولی دی یا د اسماعیل په نامه باندې په دغه لمبر ډېر زنګ ووهي. 0 1 0 2 6 5 0 0 2 0. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه شیرخان د لوګر ولایت خسر غږیږم. زما یو وراره ده په نامه د عبدالله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یولس میاشتې کېږي چې د جلال آباد او د سرخود په ولسوالۍ کې نادرکه شوی ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده. ما ته یې نمره لمبر نشته. بل چا اورېدلی نو که هر څوک دی نو هغه دا اوري. ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي. ډېره مهرباني. 0 1 5 8 6 0 دغه مهرباني وکړي. ننګرهار ولایت کې او د سرخود په ولسوالۍ کې نادرکه ده. او اصلا د دې لوګر اوسېدونکی 13 کال عمر ده. عبدالله یې نوم ده. دغه یې ما پیغام باید نشي. څوک یې اوري او یا مړه
یعنی زم په حق لبانی هر څوک معلومات لري په دې نمبر باندې ما ته زنګ وی دی. رمی ربانی سلام علیکم.
بلې ښه سلام علیکم. سلامونه وګینه درنه د آزادۍ راډیو ټول ورونه او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزم د هلمند ولایت د لسترګا ښار نه زما یو دوست سره چې له ډېرې د شپږو میاشتو وروسته نادرکه شوی دی او نه د مرګ درخته او نه د ژوند درخته او ډېر هله منده او ارزومند یم چې د آزادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دي که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره دې په دغه ښکاره اړیکه ونیسي. صفر و صفر شپږ صفر نه و او پنځه دوه سلام شمېره او صفر و څلور نه پنځه درې نه پنځه صفر شپږ دې کوم شمېره صفر و صفر شپږ او صفر نه یو و پنځه او دوه ډېر هله من دمه چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. زما نوم پلوشه ده د پکتیا ولایت تجارتي سرکارم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې اتلس کاله عمر ده سمیع الله نومېږي په مخې دانې هم ډېرې لږ لږ کې راغلې ده او څلور میاشتې کېږي چې بېداره سره ده هر چا ته بلون پاتې زما سره د پټېش میرا اړیکه وم چې پوروسو انداره
سلام علیکم. زه صفیق الله خبرې کوم د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وایم او اورېدونکو ته د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو پنځه کسان په فرانسه کې دي مونږ بندیان دي درې کاله بېخي هېڅ معلومات یې مونږ ته نه کېږي نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیع الله نومېږي ولد شفیق الله بل جاوید نومېږي ولد عزیز مجاهد نومېږي ولد میرزا د دوی د پلرو نومونه دي. یو پاینداخان نومېږي یو لباس نومېږي پنځه کسان دي د یو پنجابي لخوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي یا قید معلوم کړي یا عمل ته روزګار ورکړي خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ خو واړه بچي دیارلس کلن دي دا څوارلس کلن دي دا پنځه واړه دي یو کلي دي د لغمان ولایت د زرانې د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې هماغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي هلته زورول کېږي یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي نه ټلیفون طریق نه. زه تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته واره کړي. ډېره مننه تاسو نه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زاد مالک په اړه هلون ولایت بولند سیمه څخه تاسو سره پاړی کېما زماره کاکا یو ویلې چې نن یې سمت لارې د پلار نه نه ګل احمد یې څنګه لږ کال عمر لري تقریبا څلور میاشتې کېږي چې نه درک شوی دی. که هر مسلمان ولې په اړه معلومات لري په دغه شمېره کې مرسته زنګ وي صفر و څلور پنځه شپږ صفر شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر و څلور پنځه شپږ صفر مې په مان سره.
آزادۍ راډیو ته زما سلامونه ورسېږي. تاسو سلام زما یو زوی د شیخ حمدالله په نامه دی د هلمند ولایت الفزاسه د مدرسې څخه د پښتو یا لس میاشت کې په هر مهینه مسلمان کې په الله چې زما دی په دغه پروه بیا څلور که بیا یو نه دوه ګټه تا ته یو دوه توره شمېره ده صفر و بیا صفر دوه ګټه ووه بیا دوه نه بېګټله بیا پنځه څلور شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم پیغام داری ورک کا سلیز ما زاغوری دا زادی رادیو دلاری شیخ موجی دوست قریب شناخته دی ورک دی تقریبا دا می ستمه دی ورک دی کور نه برک دی ایران پوش دی ایران بیا نه بیا کلی نه ایران کی مال ما استان یا دلته مال ما است شمس لام می دا پلان می دا وجین دی شه او مسر دی ته دغه شمیره الیکونی سی چې موږ د دې شریني د خپل شریني د لاسه کې موږ سره کې یا څوک معلومات لري او موږ سره خپل ځای اوري چې موږ سره دې په دغه شمیره الیکونی سی زکه چې کوړه څوک نه سي واځي دا غدې وکړ پر دا ولا هغه د ماشه موږ شمیره دې چې تر وا یو لږ او نه سي درپینځو نه سي وپینځو